یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1499 لمریز کال د سنبلۍ یا وږې د میاشتې شلمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر له 11 سره سمه ده. نن پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو 13 کلیزه ده. د ازادي راډیو په دې او نورو خپرونو کې په همدې مناسبت رپورټونه درته لرو او په دې اړه به چې په تیرو دغو اتلو سکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول، ستونزې او لاسته راوړنې څه وې، تفصیل درته وړاندې کو. خو مخکې تر دې چې دغو رپورټونو ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشته اجازه عزیز خاورو.
نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګیدلې دي. د استرالیا حکومت منلي چې دوه استرالیایي ښځې او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول سوي دي. نن د امریکا خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 13 کال یادوي. پوره خبر نو واوري. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په انګړ کې راکټ لګیدلې دي. د اسوسییټډ پرس او د فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یو ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د یو راکټ د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګیدلی. نصرت رحیمی ویلي دي چې په دغو پیښو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د سفارت ودانۍ ته نږدې 14 سوي خو ویلي دي چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي تر دې عمله زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې شي. په خوست کې مدني فعالانو او د پوهنتون استادانو یو شمېر محصلانو د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د روانو انتخاباتو لپاره د زمينه برابره کړي. دوی په یو غونډه کې چې خبريالان هم وربلل سوي وویل چې په افغانستان کې اوس د انتخاباتو لپاره کم وخت پاتې دی او د دې لپاره باید زمينه مساعده سي چې خلک وکولای سي چې په آزادانه ډول په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د خوست پوهنتون استاد سپین روان نورزی د ازادي راډیو خبريال ته وویل
لدی ورسته کچيري کار ورته وشي شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او پټکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی په هیګي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان د شپږمې نیټې لپاره پلان سوی دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر اوسه مکرر ټینګار کړی چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره 13 تنه چې په هغه کې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران هم شامل دي کاندید شوي دي. د استرالیا حکومت نن ومنله چې دوه انګلیسي ول اصله استرالیایي شتي او یو استرالیایي نارینه په ایران کې نیول سوی دي. د توقیف شو کسانو د امنیت ته په پام د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت او د سوداګرۍ وزارت د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. خو یو شمېر استرالیایي او بریتانوي رسنیو رپورت ورکړي چې درې استرالیایان چې نیول شوي دي له یوې مودې راهیسې په ایران کې وو او هلته بندیانو. خو د دوی د توقیف خبر اوس خپور سوی دی. د استرالیا د ای بی سی تلویزیون خبر ورکړي چې د بریتانیا او استرالیا د تابعیت لرونکو یو شته لنږدې یو کال راهیسې زندانی ده. د دې خبر نور جزئیات به ورسته خپاره سي. نن پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو 13 کال پرسو. ټاکل سوی چې نن به د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راو ځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک شهر په تروریستي حمله کې وژل شوی و. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر نیویارک او واشنگتن تروریستي خونړۍ حمله وسوې. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په خاصو مراسمو کې ګډون وکړي. د دې تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د نږدې 3000 کسانو د یاد درناوی کېږي چې د چاودنې په وخت کې او د حملو په وخت کې په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې ووژل سول. په دې ورځ نه یوازې دا چې امریکایان د حملو د قربانیانو د درناوي لپاره خاص مراسم جوړوي، له نورو خلکو سره د مرستې لپاره رضاکارانه پروګرامونه هم تنظیموي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ یو نوی فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو او پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د ولسمشر ترامپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لاغښتلی کوي. پومپیو پرون ویلي چې له 2001 میلادي کال وروسته دا یو ډیر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته اجازه ورکوي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له یوې ځانګړې تروریستي پیښې سره تړلي وي مخامخ په نښه کړي. او د روسیې د ګاستر دولتي شرکت ګازپروم ویلي چې د اروپایي محکمې د پرونۍ پریکړې په اړه چې پر اساس به یې د اوپال له پایپلاینه د ګاز مهار یا جریان کمزوری شي څېړنه وکړي. د اوپال په نوم د ګاز نلیکه د روسیې د ګاز د ستر شرکت ګازپروم ګاز د روسیې له نارد ستروم نه لیک سره نښلوي چې جرمني ته د روسیې ګاز ورسوي. د روسیې حکومت د اوپال نیمایي شریک دی. دا خبر د رویټرز خبري اژانس په حواله خپور شوی دی. د اروپایي معتبرې محکمې پرون په لوکزامبورګ کې پریکړه وکړه چې د اوپال لاري د ګاز جریان باید کمزوری شي. محکمې پریکړه وکړه چې پر اوپال د ګاز جریان باید د نارد ستروم یو پایپلاین 50% ظرفیت ته راکم شي. دې پریکړې د اروپا د کمیسیون مخکنۍ فیصله چې په 2018 میلادي کال کې کړې لغوه کړه او پرونی محکمې وویل چې هغه مهال ګاز د پولین د اړتیا په پام کې نیول شوی او هغه مهال چې کومه پریکړه شوې وه د اروپا د اتحادیې د انرژي د همکارۍ او همغږۍ پالیسي تر پښو لاندې کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. دوستانو لکه چې وړاندې یادونه وسوه چې له نن څخه 13 کاله دمخه القاعده شبکې پر امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دغه هیواد کې په جګړه بوخته ده. آیا امریکا په تیرو 13 کلونو کې القاعده شبکه ماته کړه؟ د یو افغان پوځي کار په نظر به واوري.
افغانستان څه وسم جلوجز لري، فعال لري، طالبان سره ډېر نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهري چې ځین فیران رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان د پاکستان تر منځ په ډیورنډ خط هغه شته او خطرې هم شته، امکان د خطرې وجود لري.
د همدې سپتمبر د 11مې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري په همدې تړاو به مو د دوو افغانانو د ژوند په حال خبر کړو. نور راپورونه هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام ستاسو اورېدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونې پایل ته. له نن څخه 13 کاله دمخه القاعده شبکې په امریکا بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکې وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله او لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي چې اوس هم القاعده په افغانستان کې فعاله او نړۍ ته ګواښ ده. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي خو له افغانانو سره یې ژمنې نه دي عملي شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل زما همکار رحمت الله افغان راکوي. هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلی تاسو چې د سیاسي او پوځي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړې دي، دوی د پدې تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د لاسته راوړنو په اړه څه وایي؟
بله، بلې فریبا جان، په دې اړه باندې ما یو راپور چمتو کړی دی چې دوی سره غږېدلی مې ویم او اورېدونکو ته به وړاندې کړو. که څه هم امریکا له 11 سپتمبر وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله او جګړه دوام لري. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا متحده ایالات او نړیوال شریک بانی په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي، خو له هیواد سره کړي ژمنو کې پاتې راغلي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې امریکا القاعده وځپله، مشر یې ورته وواژه او په افغانستان کې دایمي اډې ترلاسه کړې.
کومه ګټه چې امریکایانو د دې برید په نتیجه کې کړي، هغه دا و چې دوی خپل ملت سره ژمنه کړې وه چې موږ اسامه بن لادن نیسو یا یې وژنو. هغه ژمنه دوی خپل ملت سره ترسره کړه. دا د دوی ټول هغه استراتیژیکو لنډمهاله او اوږدمهاله اهدافو چې دوی ورته رسېدلي دي. د افغانستان په بیا رغونې کې به ډېره ستره برخه لو، امنیت به راځي. متاسفانه دا کارونه هغه څه چې دوی وعده کړې وه تر ننه پورې ترسره شوي نه دي.
لنن اتلس کال وړاندې، یعنی په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافر وړونکو الوتکې وتښتولې. حمله کوونکو دوه الوتکې په نیویار ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو، بلې په ورجینیا کې د پینټګان له ودانۍ سره وجنګوله او درېمه الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سو. په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه وژل سول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر پاتمه په افغانستان حمله وکړه. دوی د تروریزم د ځپلو، د کوکنارو د مخنیوي، د افغانستان د بنسټونو د جوړېدو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه 13 کلنه جګړه کې شاوخوا 3000 بهرنیان ووژل سول چې ډېری برخې امریکایان جوړوي. امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابټ آباد ښار کې وواژه. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عامکه افغانان هم ووژل سول. اوس پوښتنه دا ده چې القاعده په افغانستان کې څومره فعاله ده. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل دغه پوښتنه داسې ځوابوي:
کاملا افغانستان کې اوس هم جلوجز لري، فعال لري، طالبانو سره ډېر نږدې ارتباطات لري او امکان لري چې الزواهری چې دوی فعلا رهبر ګڼل چې هغه په افغانستان کې یا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په ډیورنډ خط هغهسته او خطرې هم شته، امکان د خطرې وجود لري.
نوموړی زیاتوي که چیرې امریکا له افغانستانه ووځي، ممکن افغانستان یو ځل بیا د القاعدې یا هم د داعش په مرکز بدل سي چې له افغانستان سربیره به د سیمې او نړۍ ته هم خطر پیښوي. دا په داسې حال کې ده چې میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی ده. نه یوازې په 13 کلونو کې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکایان یې نړۍ ته خطر بولي. بلی افر بجنه.
بلی ډېر زیات مننه کوم رحمت افغانو. دوستانو، لکه چې ومولیدل، نن د امریکا په نیویارک ښار کې په دوو سترو سوداګریزو مرکزونو کې د القاعده شبکې د برید 13 کاله پوره سول، او تر دې برید وروسته امریکا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حملې په مشري حملې پیل کړې، او په حقیقت کې همدغه برید د دې سبب سو چې په افغانستان کې د حمله زمينه برابر سي د امریکا. او په افغانستان کې 13 کلونه شای د یو شمېر کسانو لپاره ښه او د ځینو لپاره بدتر و. په کابل کې زموږ همکار کرام الله کرام په خپل دی راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې 13 کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې سیږېدل دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزانه سره لرل، خوخی او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخی زیره، خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه څو چې په افغانستان د امریکا حملې ته زمينه برابروله او افغانانو ته یې د یو نامعلومه راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار 13 کاله وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزېږېده چې کورنۍ د جګړې له ویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي:
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه و، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې، او دا په مشکل پیدا شو،
مشکلات زیاته پیدا شو.
رخصار ویل زیګیدو او بیا ترننه عمر په جګړه کې تیر شو، خو د چاودنو انتحاري حملو او جګړو له ویرې سره سره خونځې ته ځي، زده کړې او ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم که سالګری ما اما کم جګر خونم هستم، چون
خوشحاله يم چې کلی زمیره خلک خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی او دا ټول اس کال خونځای می هم په ډیرو ستونزو ووای. سربیره دې چې درس وایم خبریاله هم یم او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت پوهنځای لوستای دی.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خدای او خی د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هیواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په نادلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې زیږیدلی، خو تر دې دمه خوښي نه ده لیدلې.
زما ژوند چندان ژوند نه دی، زما یو ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ یې خورو. نه د دوا دپاره پیدا کېږي، نه د کور دپاره پیدا کېږي. نن دلته جنگ، سبا هلته جنگ، د دغه په خاطر زما مور هم هره ورځ مریض وي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځی هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه یم. مور بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هېڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسوي.
پوره 3 کاله وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د ایفم پر 3.5 سپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري، نو کولی سي د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم لاړ سي، زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري او یا په تکرار بڼه واوري، او هم کولی سي زموږ خبرونه او راپورونه او تحلیلونه ولولي. پته مو ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس به له فیروزي عزیزي څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
په لومړي ځل د افغانستان تالک د ریل ګاډي له لارې چین ته صادر شول. د افغانستان د متشبسینو د عالی بورډ مشر رحمدین حاجی غانن ازادي راډیو ته د دغه تالکو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې په دغه صادراتو کې تازه میوې هم شامل دي.
زموږ هغه معدني د بری وی وچ میوه هم سره یو څو تالک د بری هم دي د ریل د لارې انتقال شوي دي. په خو البته ازبکستان د لارې کې د اجازه نه و، اوس په لومړي ځل کې دغه شوي دي. دا په دې واجی معمولو کې چې چین راځي، دا ډېر تجارانو حاضر دي چې خپل صادرات باید ډېر کې پر دې لارې باندې.
ښاغلی حاجی غوایی له دې سره به د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راشي چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د صادراتو کچه تر $1 میلیارډ ورسیږي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که د سلطان د اوبو بند ستره پروژه بشپړه شي، او 20 سلنه خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. د دغې خونې مشر عبدالمتین قلندری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له لوري ورته د 3 سترو پروژو یعنی هوایی ډګر، سلطان بند او صنعتي پارکونو د جوړولو ژمنه ورکړل شوې ده.
یک بحثی که خیلی مهم است در غزنی موضوع بند سلطان است. افراد میشتن فرزم غزنی شغل مستقیم زراعتی را و از چندین سال است بند، یعنی استفاده از این بند نمیشه و و مردم به خاطر اینکه آبی که باید از طریق بند برشان رسانده میشد او نیست در اونجا. اگر بند فراتک میشه مطمئنن که برای خاصی سر مردم غزنی مثلا اشتغالزایی با وجود نیه.
ښاغلی قلندری وایی د برېښنا نشتون یوه بله ستونزه ده چې د دغه ولایت خلک ورسره مخ دي، خو د وصل چارې یې پلان شوي او په راتلونکي کې به دغه ولایت ته برېښنا هم وصل شي. د کابل په شاهزاسرا کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي: یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ، زر هندۍ روپۍ یوولس سوه افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه او نه نوي افغانۍ.
فیروزی عزیز مننه کوم. دوستان اوس په یو نړیوال موضوع ته ورسو. ایران درې استرالیایي اتباعنی ولیدي، دا درې تنه ایران ته په سفر تللي وو. په دې اړه نور جزئیات زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی دی چې همدا سره سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته شرغلی که په سر کې تاسو اداره توس چې آیا ایران دغه خبره تایید کړې ده که څنګه؟
هو، ایران وروسته له دې چې استرالیایي رسنیو وویل چې ایران د دغه هیواد درې اتباعنی ولیدي، د ایران حکومت تایید کړه چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولي، او دا ویلی چې دا کسان د استرالیا اتبادی او په وروستیو میاشتو کې ایران ته ورغلي. د استرالیا ای بی سی نیوز شبکې، سیدنی مارننګ هیرالد او ایج ورسپانو په راپورونو کې ویلي وو چې دوی استرالیایي ښځې چې ایران ته سفر کړی وو د دغه هیواد چارواکو نیولی دي. فرانس پریس خبری آژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دی اوس. د استرالیا حکومت نور جزئیات البته نه دي څرګند کړي، خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. منظور یې دا ده چې احوال ورکوي دی خو چې په څه حالت کې دی او اوس په یا دوی څه کوششونه کوي د دوی د خلاصون لپاره.
بله، تاسو ویل چې نور جزئیات نه دي ورکړي، آیا د هویت په اړه څه ویل څه دي چې دغه اتباع څوک دي؟ د استرالیا رسنیو څه ویل دي؟
نه، استرالیا رسنیو ډیر څه نه دي ویل، البته ځینې خبرې ځینو ورسپانو کړي دي، یا تلویزیون سیدنی مارننګ هیرالد او ایج ورسپانو لیکلي چې نیول شوی ښځې د برېټانیا د کمبریج پوهنتون محصلانې دي، یعنی له برېټانیا څخه د ایران ته تللې وي محصلینې دي، او نارینه بلاګر دی، او د دې نارینه نوم یې نه دی اخیستی، نه دي ښځو نومونه اخیستي دي. ویلي دي چې نارینه یو سیلانی دی، د دې ترڅنګ چې بلاګ لري او په انټرنیټ کې لیکنې کوي، سفرونه کوي، له خپل یو ملګري سره ایران ته تللی وو، او نه یوازې د غوښتل چې ایران ته لاړ شي، د سیمې نورو هیوادو ته هم غوښتل سفر وکړي، ځینو ته سفر هم کړی وو. د برېټانیا ټایمز ورځپاڼې ویلي چې دغه بلاګر د سیل لپاره ایران ته تللی و، کوم بل هدف یې نه درلود. خو ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د استرالیا حکومت اوس هڅه کوي چې له ایران سره تماس ونیسي چې دا کسان خوشي کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستانو، تاسو واورېدل چې ایران هغه درې استرالیا اتباعنې ولیدي چې دغه هیواد ته په سفر تللي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوریدو سنه زموږ خبرونه د عملري بیرته ورګرځو افغانستان ته. په کابل کې د نن ورځې چاپ شوی ورځپاڼو د افغانستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقاله او تبصرې لیکلې دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د ورځپاڼې لوستې دي، غټه کې راخېستي په ګټه پیوورو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو او د سولې د راتلونکي برخلیک په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې طالبان دې د ټرمپ له ټویټونو درس واخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ښاغلي ټرمپ که څه هم په ښکاره د کابل په ششدرک کې د تېرې اونۍ چاودنه چې یو امریکایي عسکر پکې وژل شو د خپل وروستي دریز لامل بللی، خو داسې ښکاري چې د هغه په ګډون د امریکا لوړپوړي چارواکي د کانګرس غړي او عام خلک له طالبانو سره د تقریبا شوي هوکړې په اړه راضي نه وو. سرمقاله لیکونکي باور لري چې که له طالبانو سره دغه هوکړه شوې وای، نه یوازې دا چې افغانستان به کورنۍ جګړه کې ښکېل کړی وای، بلکې نړۍ به هم له دې اوره په امن کې نه وای. ورځپاڼه لیکي همدا لامل و چې د امریکا کانګرس یې په اړه وضاحت وغوښت. مایک پامپیو د دغه هوکړې له لاسلیک ډډه وکړه، او بالاخره امریکایي ولسمشر دا لس میاشتنۍ خبرې اترې لغوه کړې.
سرمقاله لیکون کې لیکي طالبان چې تل له امریکایي لوري سره په خبرو ټینګار کړی او په پوښیوي وی چې له بهرانيانو سره خبرې اترې څه معنی لري او په کومه بیه ورته تمامېږي. په سرمقاله کې راغلي دي چې طالبان باید اوس په دې پوه شي چې د دوی لس میاشتنۍ خبرې د ټرمپ د یو ټویټ ارزښت هم نه لري. د سرمقاله لیکوال لیکي چې دا واقعیت دی تر هغې چې افغانان خپل منځي ستونزې په خپلو کې حل نه کړي او د یوې تلپاتې سولې په هدف اول اوربن ونشي دواړه اړخونه هیڅکله د جګړې له لارې سولې ته نشي رسیدای. لیکوال وړاندیز کړی چې اوس نو پکار ده چې افغان حکومت او طالبان په خپلو کې سره کښېني او د اوربن په کولو سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ملیار من خپل سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلی چې ټرمپ په یوه لغته خلیلزاد او طالبان له خوبه راویښ کړل. په سرمقاله کې ویل شوي چې طالبانو د افغانستان د بیا نیولو خوب لیدلی او خو ولسمشر ټرمپ د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې. د سرمقاله لیکوال لیکي چې خلیلزاد په دې ډرامه کې مرکزي رول درلود او داسې فکر یې کاوه چې کیدای شي دا منډې ترډې نتیجه ورکړي او دی د سولې د نوبل جایزه ترلاسه کړي. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان حکومت او امریکا باید اوس روښانه دریځ ولري او پرېنږدي چې په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي. او دنیا ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې سوله چا اولې سبوتاش کړه. لیکوال له امریکا او طالبانو غواړي چې دغه پوښتنه د حتمن ځواب کړي څو افغان ولس او نړیواله ټولنه پرې پوه شي. د سرمقالې د لیکوال پاند د سولې لپاره لا هم فرصت شته او باید له دغه فرصت استفاده وشي او دواړه خواوې سولې او تشدد کموالي ته ژمن شي. د سرمقالې لیکوال په نړیوال ټولنې هم غږ کړي تر څو پرې نګدي د سولې روانه پروسه ناکامه او بدنامه شي باید د افغانستان نړیوال همکاران د دغه بهیر په کامیابولو کې مرسته وکړي.
دوستانو اوس ورځو د ساينس ډګر ته التبا وورو چې زموږ همکار اسمت اروان د ګوګل د کمپنۍ د یو نوي اعلان په اړه موږ ته دغه تازه جزئیات راته برابر کړی دي وګورو چې دوی څه وایي.
ګوګل یو نوی پروګرام اعلان کړ چې پر اساس یې که هر چا د ګوګل په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلا ومندله نو $100,000 جایزه ورکوي. ګوګل د دې لپاره چې د دې کمپنۍ د اپلیکیشنونو د هک کېدو له مخنیوي سره مرسته شوي وي د ګوګل پلی سیکیورټي ریوارډ په نوم د جایزو دا پروګرام پیل کړی دی. دا پروګرام پخوا یوازې د پلی سټور د 8 غورو اپلیکیشنونو لپاره و خو اوس د پلی سټور هغه ټول اپلیکیشنونه چې تر 100 میلیونه ځلې زیات ډاونلوډ شوي وي په دې پروګرام کې شامل کړل شوي دي. په عمومي ډول د کمپنیو لخوا دا ډول پروګرامونه په نرم کالیو یا سافټویرونو کې د موجودو ستونزو د موندلو لپاره وړاندې کیږي. دا پروګرام د ډیرو لپاره په دې خاطر د توجه وړ دی چې اوس د ګوګل په نورو اپلیکیشنونو کې د امنیتي خلا یا د هک کېدو د ستونزو موندونکو ته جایزه ورکول کیږي. د ګوګل ویندوی وایي دا کار د نرم کالیو او انټرنیټ د خوندیتوب له څیړونکو سره مرسته کوي چې د سلګونو مؤسسو په اپلیکیشنونو کې امنیتي خلاوې معلوم کړي. پر دې سربیره ګوګل د ډیولپرانو د معلوماتو د ساتنې لپاره هم جایزې پیل کړې دي. دا جایزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د اصلي خاوندانو له اطلاع یا رضایت پرته هغه کسان ور وپیژني چې د هغوی معلومات پلوري.
ستاسو له پیغامونو
شاهزادان عبدالنعیم د کونړ ولایت څخه دا چې د کونړ ولایت مرکز اسداباد نه د ادارې او حسابدارۍ انسټیټیوټ یو څنګه تقریبا 10 کیلومتره د مرکز اسداباد نه وړاندې تللی ده. تعمیر یې هلته غوره کړی دی نو دغه ورونه نشي کولی چې هلته پله رسیدګي وکړي هغه ځای ته. دا چې د کونړ خلک غریبانان دي او دغه بیچارهګان له دغه تدریس د برخې کېږي نو زما غوښتنه د کونړ ولایت د محترم والي صاحب نه ده او د پوهنتون رئیس څخه چې دغه محصلینو غم وخوري هلته ورته لیله جوړه کړي په هماغه انسټیټیوټ کې چې دوی د تګ راتګ نه خلاص شي او یا د دولت د دوی دپاره یو ملي بس واخلي. دا چې سل روپۍ د دوی روزمره مصرف کېږي تنها په کرایي باندې چې 500 روپۍ د دې خوانه اخلي 500 روپۍ د هغې خوانه اخلي. نو زما غوښتنه د کونړ محترم والي صاحب نه ده چې دغه محصلینو ورون د یو دا نوی لباس وته مقرر کی یا دغه کوم انسټیټیوټ چې دغه کې وته د لیلی کوم پروګرام ونیسي نو دغه محصلین ورونه به په ډېر اسانۍ سره خپل تدریس مخې ته یوسي. سلام ستاسو ورور شاده د نبینه
خپل محمد د هلمند ولایت ناصر سره په تماس کې یم. پیغام مو دغه دی چې د هلمند وضع ډېره خرابه ده، کارونه نشته، خواریو غریبي نشته، جنګونه دي، لارې ګرځېدلې دي. همدغه پیغام چارواکو پرې ورسوئ.
علی عبدالعزیز خاکری زی د ترامپ سره خبره چې دی وی اردن دی بیا د خبرې اسانه خبره ده. اردن چې نوې څه په مابل کې دی انسانان تل څه له دلته دی تاسو خپل خبرو سره ښایي د انسانان تل کې څه دورې دي چې انسانان مرګ سره لاړ تر افته خدې اردن وو چې د شپې به د چاته نه ولتي او دلته د طالبانو د نور د مابین خلک دی پاره چې اردن کې شل کا څه شل کا څه دی او کا څه دا باندې دی دا اردن چې وو چې ډیره ښه خبره ده بیا ورته خبرې ګرد انسانانو، ګرد مسلمانانو، ګرد افغانانو اول اوربند تر سترګې په لارې دي چې کوم بیا وسلې ته چې اوربند مې څوله څه فایده کوي وسله.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
او په دې پیغامونو سره ورسېدلو 12 بجې او 13 دقیقو ته ځل بیا لفرشته جلال عزیز خد افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د امریکا د خارجه چارو وزارت او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دواړو تایید کړی چې د امریکا سفارت ته نږدې راکټي چاودنه شوې ده، خو دواړو سرچینو ویل دي چې په دغه چاودنه کې چاته مالی تاوان د سر زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پیژندتون د ریاست پر دیواله لګېدلی دی. په دغه پیښه کې هم چاته ضرر نه دی رسیدلی. نن پر امریکا د سپتمبر د 12 د تورستي حملو اتلس کاله پر اسول ټاکل شوی چې نن بعد هو کسانو کورنۍ په نیویارک کې سره راوځي چې په 2001 میلادي کال کې په نیویارک ښار په تورستي حملو کې وژل شوی وو. په واشنگتن کې به هم د دغه تورستي حملو د قربانیانو د یادونې لپاره خاص مراسم جوړ شي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د امریکا په دفاع وزارت کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. د استرالیا حکومت تایید کړی چې دوی انګلیسي ول اصله استرالیایي ښځې او یو استرالیایي نارینه په ایران کې په توقیف کې دي. د دغو توقیف شوو کسانو د امنیت په اړه د اندېښنو له مخې د هغوی هویت نه دی افشا سوی. خو په استرالیا کې یو شمېر رسنۍ او د برېټانیې ځینې رسنۍ ویلي چې دغه درې استرالیایي وګړي له ډېرې مودې راهیسې په ایران کې بندیان دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې.
مننه کوم فرشته اجازه دوستانو تسکال سید دی خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه هم اولولی پته مو د ازادي رادیو دات کام ازادي رادیو دات اورګ. اوس به د ژمنې سره سم اونیس پروگرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروگرام دی چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریډونکو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې سشکل په بدخشان ولایت کې د کورنی چارو وزارت لخوا د کوکنارو کښتونه نه جوړول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.